السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتېدلی دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی، او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تفسیر کیږي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په G7 غونډه کې پر افغانستان وژغي شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤول زاهد الله لګېدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه نو وشل شوی دی. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې پر سولیزو لاریون والو ډسې کړي څه نه دي ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د G7 په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکنی جمهوري پال ولسمشر په مهال شوې وه. په امریکا کې دننه او له دې هېواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پارول دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوړه کړی وای، یادا چې بی پای جګړې ته دوام ورکړی وای، او یا د ترامپ لار تعقیب کړی و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له باندنوي چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان په رسمیت وپیژنئ. زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبانو ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د UNHCR یو استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی دا اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یوځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې، او شاید تر دې هم ډېر شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د UNHCR په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډېره دي چې مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د کډکش له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سره هدا د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوزي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شایي د روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږلو په اړه په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل یې هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه یې نیولې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اووره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړېدو په اړه خبرې ګرمې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې دی اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کېږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوهې ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه د قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسېدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخوند، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو 2 ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څه وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښيي. ملا خیر الله خیر خواه وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتوالۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تېره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې دی د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. د طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په اند جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمېنه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانند د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي؟ د دې مظاهرې تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخو ډب. که څه هم د یو ولسي وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي، خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسي وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه ښودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 102مې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسېدونکو سودیس شربزي او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ وغوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسېدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورونه وشول، لکان یې ووهل، د لاس نه بیرغ واغېسته، د خپلو لاندې کړ. نن چې د خپل ښار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیاری ونیسو، خو پښتونستان چوکې چې دی د موجوده حکومت د خانه چې دی هم موږ چې دی بېرحمانه وارونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر نارې وهي د ښار په واټونو کې ګرځي، خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړه هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولی او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 102مې کلیزې سره برابره ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولو نمانځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځ یې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندي ویلي. د بلخ یو اوسېدونکي عبدالرحمن د طالبانو غواړي چې ولس ته د دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار ده چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ خپ ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور، سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به یې سمه پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتې کیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمه ییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړه ګزارونه وکړل، همدې سي کښې کړو ولایت پخې ته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیې پوښتنه وکړي.
پښتونستان واش کې ودارو چې لاوین کډون کې کډون کې راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی شي. دې په توګه باندې تصویر مې اغسته چې یو نصابي د شاه د خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم یو شو او موږ یې ووادو
چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې په رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه موږ راځي چې طالبان کابل ته راغلي دي، په نړیوالو ورځپاڼو کې او دغه راز په نړیوالو غونډو کې دا تفسیر کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپلو سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کومو لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو وړ سي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یوه بله خبرونه کې د کابل د پوهنتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازی او د حکومت سازی په ډګر کې ثابت نه کی رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي ځکه ولسمشر اشرف غنی د خپل وطن سره سم واک په سولې ډول انتقال وکړي یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړي او حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړي او په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انزور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې اړیکې تر ټینګ شي نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څو ورځو کې چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ دوی سره ارتباط ساتلی شو دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیل اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي دا دویمه مسله شو دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هغه لکه په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي یو دولت پاتې نشي بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په مفاهیمي لخوا له اړخه مختلاړ شي او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کې خودلو له اړخ په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره ولاره جوړېدای شي بل دا چې د عامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله او انجنیر صاحب ګورګودین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د دې تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا د پانتون استاد شریف الله ویاند و چې پر دې خبره کولې چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت ور وپیژني
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب له پلوه د اندېښنې وړ بللې دی بیلابیلو دغو ادارو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي د دې کمشنر ویاند روپرت کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافیه او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درد وړ ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر ویاندې شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاری وی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاری وی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدی. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې څه دي، لږ وړاندې مې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښتل.
تبصری خو بیلابیل گوندونه بیل تبصری کی حکومت بیل تبصری کی حکومت ته کراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه تول چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمه ییزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت ته تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدراعظم بوریس جانسن او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره، هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته که راسو، عام خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکښې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سوه، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېرې چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دي، هغه بیا په دې باندې خواشیني دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د 40 کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګور، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بېلابېل غبرګونونه دي هلته.
ډېره مننه. کور مو ودان. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته یې دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دې هله چې را سره واوري. خو اوس اسمت سروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشتر لږ یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال په ډسو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی او په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپایي اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکي وګړي به پرېږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی، او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سوله ییز انتقال د ورځې راهیسې د یو شمېر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي، او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمېر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوي دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کوي. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی، او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل ایم ٹی این پر کارت پسې ای زیرو پسې ګرد تاویدم، او نن ورځ هم پټول خار کې د ایم ٹی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، ترڅو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وایي د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازنی سیستم دا را ده چې درکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولی. بانکونه بند دي، د لیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. اکثریت وخت کې موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه هم بند دي. دا همه د ستونزه شته، تقریبا کم د صرفۍ دوکونه بند دي، او ورسره د کرډیټو هم د فروشۍ بند دي. انشاءالله چې دغه خپله امنیت صرف شي ده د دې ګروباشي نو مشکل نه وي، انتخاب درکېږي، د مرکز نامه کېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټک شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو ادارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرافیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خودلې او له دولتي چارواکو یو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځئ تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. کندهار په سر په اړه کې کندهار د سر پر دې او خاطر چې زه په دغه کمربند کې هغه لري دین برنګ شتل دې دغه که په شی دان سیمه نه بل غږ هم پچې کې کې خپل هغه ورځ دورې زم نه غن یو خاطر په دې کې خو دې څه کان دې بار نه وته دغه ملکان باندې کې دغه یاوایي هم کې بار نه چپرا څه هم ستر هم ستر کله ساري خبرنګار دراوات دې خپل دې دا څړل نو کې.
نو سلام علیکم دا دې راډیو خبري اله ټول زور او روغت الله دې را عدالت له خراب ته.
بلی سلام علیکم. زه د ازادي درودی څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د ردی څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کی، ځکه چې دا د ملت ځغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي ردی پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د ردی نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. منظور بس ما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدون کې توی کې او بارود راړی د افغانستان خاورې ته هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي کنې افغانستان به متباه او پرباد کړي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدمه دا هیله ده چې دا زما پیغام پورتي سروان صاحب دا مشترک جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې و نیولې دغه تاییدې او بیا د دغه د یی چې یادانه نیولې تاسو دا خپل په کار باندې د تاسو خبر ورکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي دا ولستا سره نه مني پیدا کوله یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هیله مو تاسو دا چې دا نو څنګه
روشانہ کری دی اور افغانانو ته واقعیت بیان کری دی. دلاری دا افغانستان پر حکومت مانی دا رخ قوم واقعا حکومت واڑی چې حکومت کی پدی وطن کی نو هغه دی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته چې دی موټرسکلان ورکی.
بل سلام علیکم. حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور دا غو نو پیغام دی لسته سرنویش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته و روم پر یا ته یا خدای ور لا کوي دا یو سړی مو چې په شم د کوي نه چې هغه هم ولا دی دی یا ال پتی دا کی څو روزانه کی څو روزه دا دی چلی نو د دې مظلوم سره څخه ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ټول د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک ته ووایو چې د افغانستان زموږ سره په کرار سره دی. دا انډیوار نسوا چې کوم وظیفه روان دی، کوم حالات روان دی وروره، بس بعد موږ ته مسوانان الله پاک متوجه سره، بس دا هم د الله پاک یو امتحان موږ ته باندې، نو باید تور الله پاک متوجه شو. تو بیا وکاژو کوم ګوراهو چې سر پخوا کړی وای کوو، باید هغه ټول سبا وکاژو.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله یم، د کونړ ولایت نه، د افغان پوځ سرتیری. زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان یې شهیدان کړل په طالبانو په وخت د جنګ کې، کومک او حمایه یې نه کوي، د پوځ نوم دې وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر ولسوالۍ باره کې مې درته را وړوکی شانې پیغام پرېښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکېچن دي، ډېر ولس خو یوازې په نغی تکبیر څخه نغی تکبیر باندې دی، هغه دفاع نه شي کولی. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي، لوړ پوړي چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي. او دا یو سلام په عرفات او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده، او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي، دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شیبو کې د حضر غم ونه کړي، نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان ته د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه نیکی، هل احترامات د دادو ګران کارانو کارکوونکو ته باد د سلامه. دا څنګه چلو چې علمان باندې الله خبر جنگ یې نه سکت کیږي سر کیز د مخسره چې کوت شو نو والی راغلی یان تنا اشرف غنی نن د سې دا هله د جدا غره کوم والی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مری نوی اساس تماس کیم چې د زما پیغام نشر کړی. زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دوه نور خپل بمباری ته پاتې مو وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه نه دوه.
السلام علیکم. دا نباسین د مریم د ایمن ولایت مرکز له شوډا ته سره د ټلیفون پر کار شوه څنګه په تاسو مزه غاورې د ایمن ولایت کې سره د جبرئیل خان روان دی. د مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه ده دا یې موږ چې
خبر کو خالی ڈوڑی رجیت
ملایان وجی چوک طالبان وجی چوک اسکر وجنی ولی شر شادی ملیاں سو سرا باسی وجنی دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان اوس په دغه کې دا رسنوي تیز خبر نه ورکې اټ نه وای چې دا څنګه بمبار پر چا کې دا ساختمانو د شان دی دا مړي د چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلى السلام علیکم. سلام، زه نصرت کندهار ته خبرې کوم. ډیر بد حالات دي، خدای په دې قران په دې کې طالب دي کې حکومت دي مسلمانانو پر کورو بمباري شروع دي، ټکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم صلاحی استعمالی ہوتا دار اول ارمان نخ پکے جرے جب پجے مسلمانان وہ معلوم ہے کہ دست دے کر وہ گار چوا درسو بالا دے گا سب کنی پوا سے سین دے پر مر دا خواہش نے کچھ استفاد ہو کہ بڑا جوڑ لکی فکر سرحدوں نے نیونی اور شارگوں نے نیونی اور دوری چھ دے سال تو بازو کہ مرتولات سر نہ یہ نیونی وجہ خدا پلیا پر سال بنے اور اور صدر ساعت مرمی پر یو کڑ گزر بلبل زکر گزر بس وہ پر تھا ور اور تنکیری شی دانکیری یہ جواب نہ دے.
السلام علیکم جان سلام ادا نمرود ولایت دوران ول صالح سر پتما سیما دوران ول صالح کی دیر جنگ شروع دے اختر ایسی دیر مسلمانان آزاد.
زین احمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګا شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. د اصل لشکرګا مرکز لشکرګا شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتونو چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي وروره دا خو د یې خوا څخه بمبار شروع دی وروره ګرد ملکیان اسرائیلونه بمبار کړله. او یا حکومت وایي تاسې ښار څخه ووځئ موږ به دا ښار تصفیه کړو. ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی دی، د دا کلي څخه خلک ووځي نو هغه ښار به دې تصفیه کړي. په ښار کښې خو وروره دا خو پلکاو کورونه دي، راګل د خلک چېرې ولاړ د سلطنا ځای کمه دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کښې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ د کندهار په ولایت کښې په پنځم نایو کښې ډېر بد حالات خدای د طالبانو د حکومت نور سره ولري. السلام.
د ازادي راډیو او ټول کارکوونکو زما سلام یې د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې. زموږ کوم سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کښې ولاړ وي یا تصرف په کښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده.
السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نور افغانستان د هر ولایت په هره ولسوالۍ کښې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ وي هغه ټوله نړېدلي وي. او بیا په هر کلي کښې موږ جوړ سرای نه لرو، هغه ټوله چې دي په جنګو کښې هوا شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د نظمونو سره مني چې کوم یو حکومت دی کوم یو پرمخ ځي کوم یو به شاته پاتېږي.
بله، السلام علیکم، محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت تاسو پیغام پرېږدم. په هلمند کښې د تېرو جګړو څخه په هلمند کښې ډېر سخت حالت روان دی ځکه چې پرون له هېڅ جګړه په هلمند شودا په ښار کښې سخته جګړه روانه ده. که چېرې دلته یو بشري ناورین روان دي ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د ښار مابین کښې ده، د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله، السلام علیکم، لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې زه نادرشاه تکل یم، د خوست ولایت له اول کنډکې پام څخه. د ټول افغانستان حمله دولتي چغه ده، حمله وسله والو طالبانو هیله کوي چې لطفاً د افغانستان د ابادۍ لپاره سوچ وکړي. مه منئ د نورو خبرې، مه منئ، راشئ دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کښې وي هغه سمه کړو. نور د افغانستان د ابادۍ لپاره فکر وکړئ، تر څو به مو ماشومان، ځوانان، سپین ږیرې، ښځې، بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ همدا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره شریکې کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزي نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څرنګه چې تاسو هم اطلاع لرئ، د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډوی پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې اوندار از د نورو ترورستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي، او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بې ساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بې ساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیګل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران، د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ او تاسو په تصویر کې اوس ګورو، ظاهر د دې ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګري دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره ده د جګړو په لیکو کې؟
زموږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګوره مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوانی ولی تر مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد اوغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی دا مهال شاوخوا ښارونو کې جګړې روانې دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی خوب نشته دی شپه ورځ دی او شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي که زموږ توپچي برخه ده که زموږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او ان شاء الله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي دي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خرغز برا ہوئے تیز باش گجر